سلامونه احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کلی کوم. نن د ازادي رادیو څلورشتمه کلیسا ده. د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه پیل شوې. ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد او مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خو له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 1 مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشتې ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم ندی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غوښتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي، څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي، کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي، زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا له مخې لرې کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلنو د لژومره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوزاده 113 منډې وکړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو.com کې اورئ.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه.
لندن اڅلر وشتاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان د رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزې په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
افغانان نن سبا په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري، باید چې بشري مرستې ونه درول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې په زرګونو ماشومانو ته، شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي سته، بې وزله زده کوونکي سته، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بده ولري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو څلور مشکل نشو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو چوکاټ کې خپل پښتو او دري خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري شبو په شمول په شپږ بشبو دوه شتو هیوادونو ته خبرونه لري. تفصيل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
نن د ازادي رادیو څلور مشتمه کال زده څلور ویش کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 13مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماخام په 9 بجو په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوالاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنیو ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې 8 خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. ازادي رادیو پایل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډیر لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د ازادي رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي رادیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پریکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سناجرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالی ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطکولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحه تر تصویب وروسته د پنځمه پورس په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډرمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله اکسپانا د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Very simply says that taxpayers' money from the United States of America.
The layup is that the double tawazi kewi che da hago kasano paisi che pa America ke mali aur kewi na bayat yewe tarah kare dalay last bolbi ke layo parzai aw sam iqdam dai da paisi che da Taliban last rasi ki da har hago khidmat kawun ki par maqsadi rada che pa Afghanistan ke khidmatun kare di دا یو سم او په ځای پریکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلي چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکولو لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رینډ پال په خپله اکسپانه د پنځمه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالره چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي وو بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکوونکو د ډالرو ورکولو پرېکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکوونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رینډ پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنه کړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولي. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي خو افغانان نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسېږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې هم دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسېدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکاره نثار احمد احمدي هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې هم د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالرو څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د پکتیا په مرکز او سولو سوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زرتنه بي وسله او یتیم زدکونکو ته د شمنو او وړیا زدکړو زمينه برابر کړي. په دې شوونیزو مرکزونو کې زدکونکو ته د ساينسي مزامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زدکړه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات څمکنیو احمد خیلو او ګردی چړی پولیس والی کې شاوخوا زرو تنو زدکونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزل ځوانان دي د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زدکړو زمينه برابر شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زدکونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبه، د پښتو ژبه املا او انشاء، خطاطي او نورو برخو کې زدکړه ورکول کیږي. د یادو ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکی ستا، بې وزله زده کوونکی ستا، د ژمې درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې 12-13 مضامین دي دا چې زده کوي، په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا خوانیز کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي خوانیز کال د تیاری لپاره ګټور بولي او د ډیر دوه غوښتنه کوي. یو بل زده کوونکی عنایت راول
دا یو ډیر ښه چانس دی زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې تر سره کړي، او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته، هغه هم ډیر د کورسو ته اړتیا لري، دوی باید زده کړي، لکه د زرمت څخه ډیر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کورو ته زرمت ته ځي.
د ژمنیو خوانیزو کورسونو ګډونوال وایي خوانځي کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو حالت د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پر ګټه نشي اخیستلای. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې مونږ ته زمينه برابر د مکتب کې هم حالت تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان سره سره زیات خدای مونږ ډیر خزمینه برابر کړی دا چې دلته ساينسي مزامین، کمپیوټر او دلته ډیر خزمینه برابر.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمې نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بېوزله دي غوی د درس شوقیان دي، خو له اقتصاد خراب وي، د غوی لپاره مو د درس زمينه مساعده کړې ده. لوس نشرو تر کال دی وخت پورې به ان شاء الله د غات سو څلوخ تنمګه ښوونیز مرکزونه ته پواړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دی وی په پکتیا کې داسې مهال نارینه به وزله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنه یو وړیا زده کړو زمينه برابر شوی چې لوګم ټولګي پورتن جنوبي عالی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو به برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا درې سوه ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتنه به وزله او یتیم ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر شوی. بلورته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پولیس دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ د برکی خودل شو چې ودانیزی چاره به د 15 میاشتې په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکی لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاذ محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې د بنسټ ډبره کې خدا سوا د پدری جرب ازمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدولري راتلونکي 15 میاشتې کې به د دې ودانیزی چاره مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼو قومي مخور او اوسیدونکو وایي په دې ورسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو شمیر ډیر دی او کچیر دا ډول وړیا مرکزونه کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی دشته حالت په شان راتلونکي هم لستونزو او محتاجۍ سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراج خان ویل
دا در تام خوچ دای دا ډیر ضرور دای زکه می ګول سوالی ډیر لوی اول سوالی دو او زه ډیر کندی تیمون لري نو دا خو چې جوړ شي میګ د پورا دمر په غاټه کې دای چې میګ دا به وزلا مشومون دای تیمون او چې دای واست و نه لري دلته به زدا کړو کو دا کدای شي د پڅانګه سریز دا کړو کو زه کړل ته مختاب ډیر سره نه دی دای
د تړنی اوسیدونکو زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارالیتامونو کې باید ماشومان او تنکی ظلمیان لپاره د زده کړې او ژوند هغه سانتیاوي برابر شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي احسان الله ویل
کمخ کې انقلاب وو کدی مجاهدین یتیمون وي او کچیرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دا غمیر پټانې په سطح حزیت یتیمون لري او دلته باید ښه داسې روزنتون ته جوړ شي چې د خلکو لپاره ښه روزنه کې وشي.
په ورته وخت کې په تړنۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بي سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولای شي چې بخاړه ول زده کړه تر سره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکی خو مشمال نري چې هغه دلته بخاړه ول زده کړه تر سره
کاته هم په ډیرې دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومان او تنکی ظلمیانو ته تر ډیره دینی زده کړې ورکول کیږي. خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکی وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2026 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په لسمه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي. نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي دنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی. نو هغه به یا مرکز ته اسداباد ته یا ولسوالۍ ته نو بیا هلته وړو او دغه مشکلاتو سره مخې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بې وزلي او د روغتیایي مرکزونو لریوالی بې وزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسیدو مخکې مرسوي.
فریاد ته تشریف د خپل امیر اسلام جانش از دست میته. هم تو وقیات هم شده. من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفخانه که من شب انتقال دادن رفتم اونجا کمه که وضعیت من بهتر شد دیدم یک مریض.
دیره خلق مرکز ته له رسیدو مخکې مړ کیږي. زه چې کله ناروغ وم یو مور می ولید چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسیدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
مخکې طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. دارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلوي په نهمه په خپل ایکسپانلای خبر کړای لیکلی چې د دې خلکو 45 سلنه ماشومان او 40 سلنه خځې دي. د چاله خو د وړاندیسو یو شمیرو لمخې پاتې 10 سلنه معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به د اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. او چا ټینګار کړی چې د بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو
مرکزو کې د سړې هوا لامل رامنځته شوی موسمي ناروغي زیات شوی او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوې په 15مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وای اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نجونې مراجعینې کمې شوې، شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
مراجعه کوله پوسټ نګدی صفر تر رسیدلې ده. خو هغه کتابونه چې ډیر له موږ څخه وړل کېدل ساينسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډیرې د ارواپوهنې کتابونه وو، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین هم وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډیرې ورتلې، خو له پله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کم شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګیزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
انجونو خپله انګیزه له لاسه ورکړې ده. پخوا طبعا د ښو نمرو لپاره، د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده، کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله. خو اوس له بده مرغه ډیری انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستي او تلي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې دي، او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
ازادي رادیو .com